په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنورود زریاف افغانستان ته بیرته ولاړل، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاف له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورود زریاف د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورود زریاف کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاف دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورود زریاف د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سول، نو په همدې وخت کې رهنورود زریاف د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاف څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولونه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه ادریس ولونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاف د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلامونه کې هیله مې منې درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي. بي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي وره سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، دا چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای شو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل ورتیا او د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل ورتیا او باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزې سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي، د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې منی او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همهغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل لري، یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند ورسره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستنو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کوي، په دې کوشش کوي، په دې هڅه کوي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یو ګټه ده. تر څنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري. د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یاند اندیشنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندیشنه چې د هغه د پوجت کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کاس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دینه سي کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو ورتیا په دکې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچیر دوی په دغه لار چې دوی ځي، په دغه تصمیم چې دوی نسی، کچیر تیروتنه وکړي، دغه تیروتنه څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې، نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بی ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو ورتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي. او دوی په خپل ورځنی چارو کې پات راځي او د ستونزو څخه د ډیر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پات راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باورۍ احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو غواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړی یا ځواکمن ځانګړتیاو مې په خپل وجود کې پیدا کړی، هغه مو ولیکل، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنی هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنی اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچنی اهداف لومړی وټاکئ، وکولی شئ هغه کوچنی اهداف ته ورسېږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږئ، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېر اړیکې، ډېر ناستي ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتی شو ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځځي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوي، تاسو ځانګړتیاوي در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یو برخه ده. نو بیا ورسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شواله د لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکی او ذهني آرامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي، تاسو نوې کړئ. هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است د خپل احساساتو په حکله د ملګرو سره د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي، او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربانه اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مه کوئ. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونې کې هیلې میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سه وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزت فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لښ فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دي. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دي. ځینې بیا به طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا، د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت، هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انزور دي چې یو کس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښه وي، یعنی خوشاله نه ویني او څخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته، دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انزور، بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي.
نو کچیر تاسو د خپل وزن څخه د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراض یاست خوش نه یاست ورڅخه دا ستاسو منفی افکار دي ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفی احساسات دي او ستاسو منفی انګیرنې دي راځو مثال ته مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني مثلا ځینې انځورونه ویني ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده مثلا ښایسته ورشتان لري ښایسته قد لري ښایسته اندام لري په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي دا د نارضایتي احساس پیدا کوي خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي کچیر دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کوي دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي مګر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی د هغې بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره په ډاډ زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې د بدن د انځور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز رزو د بدن مثبت انځور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انځور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي تاسو په هغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه نه تفمنون کې دي په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګورئ یا کوم ارزښت مور ته ورکوئ دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدئ تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستاګرام او ټیک ټاک کې وینئ کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدئ یا هم کوشش وکړئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغه سره پرتله کړئ یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوي نو دغه پرتله کول پریږدي ځان ومني او ترڅنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړي مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري ستاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړي خوراک وکي شته تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبرې وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انځور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په تاسو د بدن په حق له مثبت اوسي ترڅنګ راځو دې ته چې د بدن انځور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومه اغیزه لري کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخ شي. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام شوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي، ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای شي چې د نورو کسانو سره شاړي کې جوړه کې. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای شي تعامل وکي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی شي. نو ځکه د بدن انځور د چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لته ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انځور اغیز ترازو د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیز وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور کموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساس او تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامست کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ. مثلا کچېره هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکی ورتیاوي، هر څه شي. ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، ورسته دغه ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د لپاره دلچسپ ووسی، په زړه پورې ووسی، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوي کچېره امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوي چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ته پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوي وپیژنئ، او د هغه په کله تاسو احساسات شسی. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اتلن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چری.
خفدا نن بیا جلی خفدا نن بیا جلی خفدا نن بیا جلی خفدا
ورځ نشته